او دیرش دقیقی دی پا مکلی خبرونو تا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,60,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځېد. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکی چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه په یو مهم کنفرانس کې به هم ګډون وکړي. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکي چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم ورغوځر کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د راپور له مخې نن د ننګرهار ولایت پولیسو ویلی دی چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ درې غړي هم ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او له شلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي. لندن تور لګولې چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د هیواد دا اقدام به د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بند کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه برید وروسته لویدیزو هیوادونو پر ماسکاو پراخ بندیزونه لګولی دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربی اماراتو او روسیا کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولانډ د دفاع وزارت د دې هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولانډ دولتي خبري اژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولانډ د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولانډ ته د خلکو د غیر قانوني اوښتو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولانډ دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشې لیدل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
اوسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وای چې پلانې ما ته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی، ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبره دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي، د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو به. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یوه خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې. خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا ده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې ده چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي یا د په اړه باندې فکر کولای شي یا د دیغه توان لري چې هغه کار وکړای شي دغه د خلکو خبرې لدین راګرځوي. نو که چیرې دغه شی وړي وړي خبرې دی په کتابونو کې ولولي زه ډاډه یم چې دی به خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی اورو
یو د مکتب فشار د سونه یو د کورس د بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ور کولای شیان موږ خپل خز د کړي اوس سم زو سی پلار ته کې نه ستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه نش کول سی هغه به سی ورته کې نه ستل چې مز دا هغه هم دی دا وته بیا وهل به ټکول به نو مې مراد باندې کې خود اس تقیر ور به دی بیا سی کورس تل د زړه کورس نه کې کورس تل اړ سی مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځان نه وی خیاوی ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سیز دادې هم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لاړ سی بیا ټول درته ځای دی و سم نام ژتوري استاد نام بیخی زرم نه کی سر مکتب تلاړ.
ځینی ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وسترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره بس موږ تللو کورونې ته دنده به کتل هغه به هپرین را کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموماً په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه درس کوم فردا چې د غزان سره مخک تر مخک د معلوم کړي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخ ته بوزي چې هغه مشوم ته سخت تمام نه سي. ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندې چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پورې په مخ چوکي باندې نشته. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خوندو کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی همده دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناست په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده هغه تحقیر سوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.